درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1999 د سنبلې لسمه او د 2019 میلادي کال د سپتمبر لومړۍ. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبانو د نهم پړاو د خبرو د بشپړېدو، د کندوز د وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه معلومات په دې خبرونه کې اورئ. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي له طالبانو سره نهم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزي چوکې چاودنې پرون لشتر لس تنه وژلي دي، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچان د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاده هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي په یو ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پر کندوز حمله د وسلوالو طالبانو د مشرانو له دریځ سره چې په دوحه کې د سولې خبرو ته ناستې تضاد لري. محمد اشرف غني پرون ویلی چې افغانان سوله غواړي، خو داسې سوله چې په عزت ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزای هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیالله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکوي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی تر اوسه دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته خپور شي، هغه د کندوز ښار د سقوط خبر رد کړ. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې مړ شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومې شک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته واستول شو. د غزنی د والی د وایان په وینا هغه د شنبه پښپه د پېښور شهر په نشتراباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وشل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپل ځانګړو ځواکونو هغه لمړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پنټاګون پنځشنبه وویل چې د ستن آرت د ځانګړي ځواک د لمړی ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوز د خاصو عملیاتو د قمندانې ویندوی ویلي چې آرت یو دېرش کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی به نن یک شنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1909 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند ونیو. زیلینسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته هم واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې پرون شنبه د ډیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمیر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګاز یې هم وکاراوه. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. زمو ژغله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرونی په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لېږلی. په اورزغان کې د ماشومانو د ګوزن پیښې په زیاتی دوري د دې ولایت اوسیدونکي وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ ولمانځل شوه. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه دول شپږ نیو او اف ام 3.15 سپه اوري و بجې او اته دقیقې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د امریکا او طالبانو نه هم پړاو خبري بل اخره بشپړې شوې. توقع کېده چې دا خبري به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی د نن ورځې پورې بشپړې شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه ناوخته یعنی له اوسه تقریبا درې ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی کم کړي او افغانانو ته داسې لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته په بین الافغاني خبرو کې البته سره کښینی. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا روسي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې ټویټر او خبرو مخکې پرون په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې د افغانستان د کندوز د وضعیت په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي دي چې دا ډول حمله باید نورې پای ته ورسیږي. د امریکا د حکومت خاص استازي په افغانستان کې د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په قطر کې خبرې پای ته رسولې دي او د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل، ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته ور یاده کړه، ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي، جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد به نن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته به په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه له د افغانستان حکومت څه ندي ویلي. خلیلزاد لیکلي چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اوربند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتړ ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوزه د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړه چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
امانګي بین نه تنها قوتای امنیتی افغان بلکې دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواید.
د اسدالله خالد دا ویدیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر تویتر خپور کرده. و سوالو طالبانو د شنبه د سهار په 2 بجو د کندوز پر شار له 2 اړخونو و سواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو ورستي دقیق ارقام لاندې څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شهر نیولې وو، خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شهر وایستل شو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز شهر د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د شهر پر مرکزي چوک چړولی وو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز شهر په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکم کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلي غنی د ولسمشر ماڼۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو دغه عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا په کندوز ښار کې د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل او د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات د وصل وصال په راپور کې واورئ.
پر کندوز ښار د طالبانو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ. د 13 ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له 100 ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت وین روح الله احمد زی د شنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په جواب کې کړې ده. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دوړ ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی وو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته د غډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندوز ښار په حملې لاس پورې کړ. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي د طالبانو دا حمله شي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره برابر کړی دی. صدیقي په کابل کې د شنبه په ورځ یو کانفرنس ته وویل پر کندوز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دي چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندوز ښار پراخې حملې کړي او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولې وو. کندوز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی وو. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانی په لیکنه د مذاکرو دوړو لور یو ویلی چې پر یو موافقه سلا کې دوه ته نږدې سیوی دي. د رسپانی په لیکنه کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتن کړي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډیری امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلا مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. د امریکا بلې خبریدونکې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ورته نو بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن نوم شامل نه وو. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه وه، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو ښودنه کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د سمبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. په کابل کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د کابل او اسلام آباد منز اړیکی یو ور بیا خراب شوې دي. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅوک یې نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډو سره او هم همدارنګه نړیوالو سره د پسولې کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حکم سکنه ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې مونږ یو خبره شته ورسو، راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو، د خپل ځانو را خلاص کړئ، د خپل تیر وګورئ، دنیا کم ځای ته ورسېده
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو حساس او ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شي په پاکستاني لورې باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدای شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغه مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولای شي.
ښاغلی رنګبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي ترڅو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسینه بې برخې شوي دي. په ورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د ایوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوري نه د پولیو مثبت پیښ ثبتوي او د غراس پروان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبتوي چې ورسته تر څیړنې 15 مثبت ختل دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچیر وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نه علاج ناروغي اخته سي.
خو د خپل ګهر ماشومان حق دي او دا د ماشوم په دغه کې اصل وغه ولغه ولې چې دا شاسره وګوري واسو ورنه کې ماشوم ته هغه واسمه د خطر سره د پولیو د خطر سره مخامخ کیږي کورانه.
لادي سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځای اوسیدونکو بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي فاراندیش نشي. ځای اوسیدونکو ځکه ویره لري چې روغتیایي مسولین وایي که د پولیو یو پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شي نو لا هم د خطر زنګ دی. د ورزګان دغه ځای اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومان سره د دشمنی په معنا یادوي.
زمانه مابل شکر دی د مرکز وسیدونکو یم زمونږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شي نسته وروره د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه و د نسی غزاری دی بل ځای
انا می اجش فلاره همدی د ترنکوټ وسیدونکو یم ولا ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ودونه زیاته ویره لرو چې ویلر مرزور پیرس زمر پزړه کې دای دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به ډاکټر رسون غټه ویره لرو ان چې ار مرز ور پیښ موږ پزړه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه یي دا خو به واکسینه ما چې بل دربل نه لري.
من نوم خدی رحمان دی د چوری وسیدونکو زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې مننه د ځکه د ازمر د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په سنوي ته سن دی ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وي چې ګڼې دی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د فایل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 14 تل وړ شوی دی چې 15 یې په ارزګان، 15 یې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یو پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د پولند له ولسمننه کړی چې د هغه په وینا د روسیې له تشدد په ډک وخت کې همکاري ورسره کړی ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. زیلنسکی به د اوکراین د نوي حکومت پر سیمه ایزو پالیسیو، د اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو او د خپل هیواد په ختیځ کې روان وسلوال کړکیچ په اړه د پولندي چارواکو سره خبرې کوي. هغه پرون په وارسا کې د پولند له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سوګنی یا شچیروم پودیاکوف پولشی تا اوسومو پولسکومو نارودوی زا پیتریمکو اوکراینی و سکلادنی چاس
ما صادقانه د پولن د ټولو ولسمنه کړی چې د روسیې له تشدد په ډک وخت کې سموږ ملاتړ کړی دی. مننه کوم چې د نړیوال قانون د خوندي ساتلو ملاتړ مو کړی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپل خاور سره الحاق کړه. د هغه راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې جلایی غواړي او د حکومتي قواو پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د پولند ولسمشر اندری دودا وویل چې دوی د روسیې په وړاندې واضح دریځ لري.
Наша постава в тим контексте вобец Росії також є єднозначна, абсолютно того не акцептуємо,
вважаємо. Да Росія порандіз може даріз вазе, да може па хіч вача да Кримія дал хак, масала ну шо мене лай. Смож па фікр да бандізуно сіясат бай дава мукри, зака да тр толу сола ізе лар да че Росія да наривал канун амалі каволу та вахцаві. زلنسکی به نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ.
د همدې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د قطر نهم پړاو خبري بشپړې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي چې له افغان مشرانو سره د سولې د موافقې په اړه سلامشورې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی چارواکو تایید کړه چې په قره باغ ولسوالۍ کې